فعال امور مهاجرت در سویدن، سپاسگزاریم از شما هم که این برنامه را تماشا کردید.
سلامونه، وقت مبخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجیدی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو، خبرونه د خبر اعلانو د ملاتړ په بنسټ له طالبانو د دونی ول شوې خبرانه مهدی انصاری او حکمت آریان د خوشکې دو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیرا د خبر اعلانو ملي اتحاد وایي چې د خبر اعلانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غاک ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبر اعلانو خپل سری نیبونه ودروي. د خبر اعلانو ملي اتحاد پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د میزان پر 14مه د کابل په دشبرچي سیمه کې ونیول شو. طالبانو اعلان کړی چې په تیرو دو کلونو کې په لسو ولایتونو کې 25,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مستحق کسان دي، 1,116 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستیال دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپله ریلیف ویب پاڼه کې ویلي که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د روان 2023 کال د جولای 14مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 28مه څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلي کیږي، پکې د سرغړونکو لپاره له شفاهي خبرداریو څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو یو کمشنری وایي چې د 1402 کال له سبلې څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې تر 3,300 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي تر 3,000 ډیرو راستنیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلورو کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. د راپور پر اساس په تیر کال کې له پاکستان څخه 1,200 تنه راستنه شوي مرستې ترلاسه کړي چې د هغو په منځ کې شاوخوا اته سلویخ سلنه خزی او 25% یې معلولان دي. پاکستان له انتقادونو سره سره د کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستان رسنیو ویل چې د دوی پیښې په دوه پیښې په سند، یوه پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې سره بیا هم د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پوز پر یو پوسته د دولت د وسلوال مخالفانو په برید کې لږ تر لږه 10,000 ټپیان شوي دي. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې دا برید د خیبر پختونخوا ایالت د ټانګ ولسوالۍ په جنډوله سیمه کې شوی دی. د لوبول ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لو عبدالیانو په نوم الف لوبډلۍ نن یکشنبه د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې دویمه لوبه د بنګلاديش له الف لوبډلۍ سره کوي. د بورډ په خبر کې راغلی دی چې سیالي به د کابل پر وخت ماخام په شپږ بجو پیل شي. افغان لوبډلۍ چې په ای ګروپ کې ده، لمړی لوبه له سریلانکا څخه ګټلې او وروستۍ ګروپي سیالي به د اکتوبر په 2 نیټه له هانګ کانګ سره وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی.
کندهار کې د ابجوشو اصلاتو زیانمنېدل کندهار کې د روغتي ستونزو په تړاو به واوري. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په خصوصیت کې هم خبر اعلانو د سالرون کوډاک سا ویډیو لخصل منه کړی دی. د خبره په خصوص کې یو شمیر خبر اعلانو ازادي رادیو ته تایید کړی ویل دي چې د شنبه پورس په غولایت کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې بازي دوی ته د غاک سپتولو اجازه ورکړل شوه. مخکې د تخار، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې هم خبر اعلان لورته مدیتون سره مخ شوی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندۍ موجودات برعکس پر عکس اخیستو او فلم جوړولو دیس په تدریجي ډول پلیشي. هغه خبره چې خبر اعلان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو غبرګونونه یې راپارول دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوی دي. په هغه باندې لیک چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلی چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې ټوله ورځ د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود او رسنۍ ته په ځانګړي ډول تصویر رسنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي، ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي، ولې هغه صحنې، هغه ویډیوګانې، هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالې ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي. هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه شوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یادو ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یو اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه یې هم راپارولي و. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ، یعنی د تلې په 28مه، په خپل ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دینی عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي. دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ ته ژمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سالارونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې ماده په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری دی د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فلیپو ګراندي سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې که دوی ته بودیجه زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور چې زیات راپور کړي
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي. تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړي. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فلیپیو ګراندي سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایرانی چارواکي له قول لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنی کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو کوربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې وه چې په څوارلس سوه لمریز کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کړه ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ د افغان مهاجرو په وستلو کې مټی رانغښتي دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دغه شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران یې د افغان کډوالو په ځورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید د افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې د دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کار ته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه اتیا زره ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر دوه نیم میلیونه ډېر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیشن د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
د ژمي په رڼا کې د کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي چې په ژمي کې به د برېښنا پارچوي لزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د نغلو د لس میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې د ګټې اخیستو اعلان کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمیر کابل خاریان د بریښنا د بچاوی د زیاتیدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بریښنا لري. د کابل اوسیدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل
دلته په 24 ساعتو کې پاک یو ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامدار نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زید درې یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلین هم دا ژمنه کړې ده چې برېښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نوره خرابېږي برق او دا پرچوي زیاتېږي.
د کابل یوه بله اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري.
او برق به هم فعلاً
برېښنا او اوبه یو بل پورې تړلي دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتېږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نخلو 10 میگا واټ لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس او ملي تلویزیون د راپور له مخې چې د تلې په 28 خپور شوی یا د پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لورې د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پلی شوی، چې پر بنسټ به یې کابل او ننګرهار کې 10,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. په راپور کې ویل شوي د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میگاواټ برېښنا شته او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 1000 میگاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله ده هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې 1000 میگاواټ نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي، چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت د افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هېواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګال ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هېوادونو واردوي، چې د کال 260 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي، د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیلوي او توغندیو بریدونو نن هم دوام کړ. د اسرائیل درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرائیل د افا بندر لور ته توغندي ویشتې دي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلي دي، چې په هغو کې د جنوبي قماندې یو جګپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي، چې د اسرائیل پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکي لاندې تاسیسات ویجاړ کړي، او د جمعې په ورځ د حزب الله د بنت جبیل سیمې مرستیال قومندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ نن یکشنبې بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي ویشتل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپاره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته ویشتل شوي وو کشف او هوایي دفاعي سیستم یې د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبې په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د اسرائیل دوه هوایي بریدونه د بیروت جنوب په نخښه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوځ ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د ده د وشلو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له افغانستانه د مسلکي کډرونو د تیښتې په لړ کې سلګونه روغتیایي متخصصان او کارکونکي هم له دغې واده بتلي چې شاوخوا 421 برېټانیا ته تللې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تیول وړ پړو پخواني چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له واده په وتلو روغتیایي کډرونو کې لسګونه متخصصي میرن مینې هم شامل دي. پارته تللې دغه روغتیایي کډرونه له واده د تیښتې لاملونه د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې، ناوړه اقتصادي شرایط او د وتلو لپاره د ښې زمینې برابرېدل ګڼي. دا چې دغه چارې د افغانستان پر روغتیایي سیستم چې له وړاندې نظر ګڼل شوی څه اغیز کړی دي، اسد لالودین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده، دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسې پورته دي. په افغانستان کې سلګونه زره میندې ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیایي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. نړیوالو هم دغه ستونزه درک کړي او د بشري ناورین له کبله یې روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کبله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدمتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لرې واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمار و په لیار کې روان کړی و، په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کدرونو تیښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کدرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کدرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
شرایط خیلی زیر شد
د طالبانو چې پنځه میاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو ځل مې د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هره ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ماته د رد ځواب راکړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
شرایط خیلی زیخ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي ازادي راډیو ته د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپل لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه بریتانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
دی چاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمښت سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کموالی په لرې پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن تیره می میاشت کې وویل چې د همدې 2024 کال له پایله په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړه شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عامې روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یوه روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د ده پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړي دي. هغه وایي دغو افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي.
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپله کم کړي دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً که زه هم هلته اوسېږم کېدای شي دغه خپل وظیفه قربانی کوم دې په خاطر باندې څلور مې درس وایي لور مې وجي ته ورسېږي. نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د تیر جولای میاشتې په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړ چې تیرو څلورو کلونو کې 8,000,000 افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او وی ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راوروسته تر اوسه پورې موده کې هم 8,000,000 افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګنش میر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځنګړې توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغو کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پارېدلي او د دواړو هیوادونو چارواکو د بې اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړي دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغو شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio